2001.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو، اوس توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته. په ننګرهار کې د ورشتونو له امله لشته لږه څلور تنه مړه شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې تېره شپه د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو له امله خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری، د چین د بهرنیو چارو وزیر چینګانګ او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په اسلام آباد کې د افغانستان پر وضعیت خبري کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په وینا د درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسالې په اړه د نظر د تبادله او همکاري لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده. ایران وای چې نن سهارې حبیب چاب، مشهور په حبیب اسیود، په تهران کې اعدام کړ. اسیود ایرانی ول اصله سیودانی دی چې دوه کاله مخکې د ترکیې له یوه هوایي ډګره ترای تم شو. د سودان د جګړې د شکلو خواو استازي نن د سعودي عربستان په جده ښار کې خبرو تکشینی. ریاض او واشنگتن د دې خبرو د پیلېدو هرکلی کړی دی او د بریتانیا د پاچا دریم چارلز د تاج پر سرولو مراسم به نن ترسره شي. دا په تیرو و لسیزو کې په بریتانیا کې تر ټولو ستر تشریفاتي مراسم دي چې زر کاله مخینه لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالر او ډیر لګښت کړی دی.
خارجان سره حکومت بنی کی پاسانی بنی په مشکل سره دی، چون د ټول خاورې حاکمیت دوی سره دی. دوی که وغواړي رښتیا هم پاسانی سره نسبت مخکې کلونو ته د منځولې شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وای پر یو وخت څو ډول نشي کول د معتاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
د دې شپه په بل کې څه نه چې ما مالاته تر تریا پوتر پودر وتر شیشې پورې.
ته ډاکټر فرید بزګر په نوم د معتادینو د درملنې لوی متخصص سره غیدل یو چې د نشي موادو په برخه کې څو کتابونه لیکلي دي.
موږ غیر د دینند او چې مخدراتو سره کار کوي د غیر کومډین مسلکین اشرات درلودل چې شمیرې سکونو تر رسیدي.
دا دل زمان په نوم یو معتاد وای چې د اعتیاد له امله د ټولنې په غم او خادي کې برخه نه سم اخیستلای.
زوی ګل د دې پلان ته چیرې لاړ شي چې موږ د تاسو کې ته لاړ شي او تاسو موږ پلان یې اګه کاو ګل زمان د لادي وسکنې شپې ته تبرک شي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پورې ډراما لرو.
الکه و درېګا ها
دا د ولاړ کمانډان صاحب
دا د څه شهر بار کړی دي؟
څه شي نشته، د کور سودا ده.
کور سودا خو هر شی کېدای شي. څه شی دي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د سیګار اداره وایي چې امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 300 میلیونو ډالرو ډیری پیسې لګولې دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په راپور کې راغلي که څه هم امریکا د طالبانو له حکومت سره د نشئی موادو په برخه کې په مستقیم ډول خپل مرستې درولې دي، خو دا پیسې په غیر مستقیم ډول د کوکنارو د کښت، د نشئی موادو د قاچاق او د مخنیوي او عامه پوهاوي په پروګرامونو کې مصرف شوي دي. تحلیلګران وایي چې له نشئی موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډ مسولیت دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په درې میاشتني راپور کې راغلي چې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د ملاتړ پروګرام محدود شوی او دوی اوس په دې برخه کې په غیر مستقیم ډول مرستې کوي. په دې راپور کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د جمهوریت لنسکورېدو سره سم خپلې مستقیمې مرستې ودرولې، خو یوازې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې په غیر مستقیم ډول تر 30 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د دې پیسو څخه یې 40 میلیونه ډالره ملګرو ملتونو ته د دې لپاره ورکړي چې د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړي. 10.3 میلیونه ډالر یې په افغانستان کې د تریاکو د قاچاقو د مخنیوي لپاره مصرف کړي او 4.8 میلیونه ډالر یې هم د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د استعمال د زیانونو په برخه کې په عامه پوهاوي لګولي دي. سیګار ویلي چې دا پیسې د طالبان حکومت ته په مستقیم ډول نه دي ورکول سوي او ډیری پروژې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې او دې سازمان د انکشافي ادارو له لارې عملي سوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې مهمه ده، ځکه د نشه یي موادو د کښت او تولید په اړه ترلاسه سوي شمیرې کولای سي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکو اقداماتو لوری وټاکي. له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي د نشه یي موادو مشترک خطر ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کیږي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي ډیره سي. ښاغلی ظفر وایي چې پر افغانستان د واکمنۍ ادعا ته په کتو سره د طالبانو حکومت د مسؤلیت لري چې د نشه یي موادو سره د نړیوال امنیت او سولې لپاره د یو لوی خطر په توګه مبارزه وکړي.
خارجان ورسره کومک ونی کی په اسانۍ بنی په مشکل سره دی، چون د ټول خاورې حاکمیت د دوی سره دی. نو دوی که وغواړي رښتیا هم په اسانۍ سره نسبت مخکې کلونو ته د منځه وړلی شي، ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو بانډو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته طالبان واخلي وغواړي چې دا د منځه یوسي، نو وړل هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي.
د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له خپلو کلنیو مرستو څخه 1.5 میلیونه ډالر کم کړل او له افغانستان سره د ټولو مرستو د رسولو چارې هم ملګرو ملتونو ته وسپارلې، ځکه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت راپور له مخې دوی د کوکنارو ځینې کښتونه ویجاړ کړي او یو شمیر تریاکې هم نیولې دي، خو اوس هم له نشه یي موادو سره د مبارزې څرنګوالی پوره نه دی روښانه. تازه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې په 2 ورځنۍ غونډه کې د ډیری هیوادونو استازو هم په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید د دوام په اړه اندېښنه وښوده، خو د طالبانو حکومت وایي چې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او استعمال په اړه د خپل مشر د فرمان له مخې په بریالیتوب سره د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي دوی بریالي سوي چې د روان فصل په 3 میاشتو کې نږدې 1000 جریبه به مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي امریکا په افغانستان کې په تیر یوه کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالرو ډیر لګښت کړی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې پر یو وخت څو ډوله نشه کول د ډیرېدو په حال کې دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. ځینې معتادین هم وایي چې په اسانه او منظم ډول د یو ډول نشه یي موادو نه پیدا کېدل معتادین دې ته مجبوروي چې هر ډول نشه یي مواد په لاس ورسي استعمالوي. له همدې عمله په روغتون کې تر څو ځله بسترې کېدو وروسته بیا هم له دې ډول معتادینو څخه نشه نه پاتې کیږي. معتادین د دې کار علت دا هم بولي چې د نشه یي موادو قاچاقونکي د ساکیانو یا خرڅونکو پر لاس بازار ته نوي ډوله نشه یي مواد راوړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
سردرګل دا تو اولادونو پلار دی چې اتحاد له کندهار څخه تر فرا پورې رسولی دی. دی پر یو وخت څو ډوله نشي کوي او هغه نشه یي مواد چې دی ډیره اړتیا ورته لري په فرا ولایت کې اسانه او ارزانه پیدا کیږي. له همدې امله له خپلې کورنۍ سره یو ځای فرا ته کډه شوی. سردرګل 2 ځله د معتادینو د درملنې په مرکزونو او 1 ځل هم د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پریښې ده، خو هغه ګډوډي چې پر یو وخت د څو ډوله نشه یي موادو د استعمال له امله د ده په ذهن کې پیدا شوې اوس د تل لپاره د نشه پریښودل ورته ګران شوي دي.
دا تینزل اسکاله کیږي چې زه مطالعه کوم. اول می فاس کوله بیا په روینم پسخت اسولم، نو بیا طالبانو یو شپږ میاشتې بندي کړم په کندهار په مباس کې، نو جوړ شولم دغه ځای چې رایله شولم رالم په راته دلته کرا کرا راتللم، اوس بیا پخته سویم بیا معتاده سویم.
سردار ګلوی د دې اتحاد د دې سبب شوی چې اوسې اولادونو مېرمنې ته پوره خواړه نه رسیږي، ځکه دی په ورځ کې 500 افغانۍ پیدا کوي چې نیم یې کورنۍ ته ورکوي او په پاتې نیمو پیسو نشي مواد رانیسي. د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکی صوفي ضیاالحق وایي ساقیان یې د نشي موادو خرڅوونکي د وخت په تیریدو سره بازار ته نوي ډول نشي مواد راوړي. که معتادین د پخوانیو نشي موادو له لارې نشه نه شي، مجبور دي چې نوي ډول نشي مواد ته مخه کړي.
لدیش با خپل بل کښته نه دی چې ما عمل اخلي تر تریاکو تر پوډرو تر شیشې پورې دا کار دا رکه چې په منطقه کې وجود مو نه لري. مواد مخدر سیر تر کولی شي تر پوډرن تر کولی شي.
تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې تر ډیره حده هغه نشي مواد استعمالېدل چې له نشي بوټو څخه په لاس راځي، لکه تاریاک او چرس. خو د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په همدې کال د کیمیاوي نشي موادو تولید هم پیل شو. ډیری هغه معتادین چې پخوا به د تاریاکو یا چرسو نشه کوله، اوس یې د نشي ګولیو، ښیښې او هیروینو نشو ته مخه کړې ده. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد نومان پوپل وایي چې په پرلپسې او دوامداره ډول نشه کول د دې سبب کیږي چې معتاد له یو ډول نشي موادو سره عادي شي او نور یې دا مواد خمار نه ماتوي. په دې صورت کې معتاد مجبور دی چې بل ډول نشي موادو ته مخه کړي.
مقدار که بغلو رفت پس تحمل و زویت بلانیده.
کلا چی ده نشه ای مواد و اندازه دیر شو ده وجود غم هم ورسره دیریگی. کلا چی ده وجود غم دیر شو معتادین مجبوره کیگی چی ده نشه ای مواد و اندازه نور هم دیر کلی. بلا خبره ده بازار ده. پا بازار که ده بخوانی و مواد و زای نوی نشه ای مواد نیسی. پا دی صورت که معتاد کوخخ کوی چی ده نشه ای مواد و حق و نور و دولونو تا مخ کلی او تجربه کلی چی ساقیان و بازار تراوری بی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو څېړنې ښیي چې د بیا معتاد کېدو یو علت پر یو وخت د څو ډول نشي موادو استعمال دی، ځکه دغه ډول وضعیت د معتاد په وجود کې ګډوډي راولي او دا ګډوډي د دې سبب کیږي چې د درملنې بهیر ناکامه شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي پر یو وخت څو ډول نشي کول د معتاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلروي ساعت د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. که څه هم ارواپوهان د نشي موادو د زیانونو په برخه کې د تعلیمي او درسي کتابونو له نشتوالي څخه سر ټکوي، خو د ډاکټر فرید بزګر په نوم د نشي موادو یو متخصص ډاکټر بیا وایي چې په دې برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. دا چې دا کتابونه د ټولنې د کومې طبقې لپاره لیکل شوي، تر دې دمه د نشي موادو په مخنیوي کې څومره ګټور او مؤثر دي، او په دې برخه کې نور څومره کار ته اړتیا شته، په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ټول یې څومره کتابونه لیکلي دي.
د بده مرغه دقیق نه شم ویل چې شمېر به څو ته رسیږي، خو په دې ساحه کې د 1989 نه تر 2012 پورې په مختلفو انجیوګانو کې ما کار کړی دی، او کوم نشه چې موږ درلودل هغه د مختلفو طبقو دپاره وو. یوازې په 1990 کې موږ یو سلو یولس نصابونه د هغو کسانو دپاره چې د احتیاط په ساحه کې کار کوي په دواړو ژبو په پښتو او دری باندې ترجمه کړي وو، او هغه اړوندې موسسې ته مو ورکړل چې هغه په خپلو ټریننګونو کې دغه نه کار اخلي. مونږ د ماشومانو د مکتب د زکونکو د پاره د ټولنې د نور اخشار د پاره په مختلف سطح باندې نشرات درلودل، پوسترونه، لیفلیټونه، مجلې، کتابونه دا نشر کړی دي، ډېر ترجمه کړي لیکلي مو دي او دقیق شمېر مده به زموږ مرکز ته معلوم
ټول مو څو کتابونه لیکلي دي او محتوا یې څه ده که یې لږ راته تشریح کړي.
زیات کتابونه او زیات فوکاسم په طبي برخه باندې او د ماشومان برخه زمنګ د خبرونو د څنګه اساسي برخه وه چې د ماشومان لپاره تر 15 میلیونه زیات کتابونه د یادو ژبو کیسې نشر کړي دي چې په افغانستان کې مو ټول په وړیا شکل توزیع کړي دي. د مخدرات ساحه تکرار شمه نو په دې ځکه به موږ په زرهاو کتابونه په مختلفو سطحو باندې نشر کړي دي چې د ټولنې د عامو وګړو لپاره د مکتب زده کوونکو لپاره په مختلفو ډولونو باندې موږ د نجات په نام باندې مجله درلودله چې په کې مسلکي نشرات مو او د عامه پوهاوي نشراتو چې فوکس یې وایي په مخدراتو او اچ آی وی باندې وو. بیا په افغانستان کې د مخدراتو ویډس په نام باندې مجله درلودله چې د 2003 تر 2009 پورې په منظم شکل نشریدله او په هغه کې هم د مخدراتو او د ایډز خبر د مخدراتو ایډز او چایو باره کې پوره معلومات وو. او موږ غیر د دینند هغه چې مخدراتو ساکي کار کې دغه د پرمډین مسلکین اشرات درلودل چې شمیرې په سکونو ته رسیدي.
دا کتابونه د ټولنې د کوم پوړ یا طبقې لپاره لیکل شوی دي؟ دا مو خلکو لپاره، د پانتون د استادانو لپاره، د اتحاد د برخې د کارپوهانو لپاره، د چا لپاره؟
کوم موږ کتابونه چې نشر کړی دي هغه د ټولنې د مختلفو قشرونو لپاره، د مکتب د زده کوونکو نه نیولې تر ماجرینو پورې، د ښځو لپاره، د پوهنتون د زده کوونکو لپاره، د ډاکټرانو لپاره، یا طبي پرسونل لپاره، او همدارز هغه چې مشخص په دغه مخدرات په ساحه کار کوي دغه لپاره چاپ کړي خبر کړي دي.
آیا دا ارزونه مو کړې چې دا کتابونه څومره مؤثر او ګټور تمام شوي دي؟
لبته مرغه کوم سیستم موږ نه درلو چې خپل ارزیبي وکړو. خو د کتابونو د اخیستو تقاضا د مختلف ارګانونو د خوانه، د مختلف مکتبونو د خوانه، دا ثبتوي چې دا مؤثر او ټول خلکو ته خیر رسیدا غوښتنه په ټولنه کې عامه وه او دا یو غیر مستقیم دغه د ارزونه ده. او دا چې څومره تاثیرات یې کړی هغه څوک نشي ویلی، ځکه نشراتي برخه کې د دې تاثیرات تاسې نشئ کتلی چې په څه شکل باندې تاثیر کړی، ځکه تاسې آګاهي ورکوئ یا ټریننګ ورکوئ یا نور. نو موږ هغه کتابونه چې موږ مسلکیانو لپاره د مخدراتو د ساحه کارکوونکو لپاره ترجمه کړي دي او خپل کړم دي، هغه ویلی شو چې دا یو مسلک کې بدلون راغلی دی. خو په غیر مسلکي کار کې اوسې په ماغه برخورد د متدین سره په مسلکي شکل باندې، خو په عامه پوهاوي کې دغه لبده مرغه دغه تاثیرات موږ نه شو ارزونه کول.
تاسو خود متدینو د درملنې او عامه پوهاوي په برخو کې ډیر کار کړی دی، څومره اړتیا لیدل کیږي چې دا ډول کتابونه د مکتب په نصاب کې شامل کړل شي؟
لبد مرغه د پخواني دولت هم د لومړیتوب نه درلود، د ډیرو حادثو سره سره موږ ونه کولای شو چې دولت په دې قانې کې چې د مخدرات آگاهي، مخدرات د مخنیوي لپاره کې دوی قاطی اقدام وکړي. د مخدراتو د آگاهي پروګرام کې یا د مخدراتو عامه پوهاوی کې چې د درسي نصاب برخه شي، دا بر ډیر ښه اقدام وي. خو ډیر احتیاط هم باید ورسره وکړل شي، ځکه چې په دغه عمر کې خصوصا د 14-13 کالو پورې ځوانان ډیر کنجکاوي. نو مواد که چېرته په نصاب کې شاملېږي هغه باید په دې شکل باندې وي چې یوازې د هغوی ته پوهاوی ورکړل شي، لکه نوره نړۍ کې چې او د مخدراتو په باره کې معلومات دي، د هغوی تاثیراتو په باره کې معلومات دي او د هغې ناوړه اغېزې دي چې دا باید په ګوته شي او د هغې واقف شي څه بد عواقب لري. په دغه شکل کې شي دا یو ضرورت دی او باید وشي.
ترنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د پکتیا ولایت اوسیدونکو عادل زمان په کابل ښار کې د ژورو ساګانو د کیندلو کاروبار کاوه. دی وایي چې د غم له عملې نشوته مخه کړه. عادل زمان چې اوس د برمو کیندلو دکان پرې خی زیاتوي، لنه شیانو څخه د غلا وسایل اخلي او په بازار کې پلوري چې په دې ډول د خپلو نشو لګښت پوره کړي. دا چې عادل زمان لمړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د عادل زمان له خولې واورو.
یاره د پلار و پات شو پلار می جنازه وکړه په کلي کې په کور کې مور پرک درو چا بیا سی دراغ ما کور ته چې ګورونی دی ګورې په دې عمل ول بیدم په دروازه لورې کې همون دې برنې کار نه دا سگان نو بیا وخت د چمن باندې ټول پوریاند زناسو موږ له سیمه و پات شو په دوره کې دوره و پات شو بیا به چې ګورخون چې ګورخون مون چې ګورخون یو ورځ دا هغه تراو ما دا چمن وزیر ته یا پولیس ناسو وای څنګه دې ګورخون ما دا چې ګورخون ترشه ودد وای یا ودد مو وای اما هغه وخت راغی لکه ان اندروبال چې ورکاش کې بیا ورغون ودد مو وای تقریبا ول دولس کاله وته چې پنځه کاله مو پوره سپاده وکړه بیا مو څه شي شروع کړ مهم هغه دا راښونه خلاص کړم او پاشاب من تکان را ولی در طول زاریت تی ما پا کاری دا تحصیلو کو چه روزگار دایت شو او کور که ملا جوانده دون کلاره نپاسه شو یعنی که مای پلتم نشمات لائی کلا بدی عمل ولوی زنباز بیار وقت چه بدی عمل کناس مستکار پاسه شو او پی کلا مواد نشپا دا کلا پی وقت که پینزه پی میاسی صدر سر میاسی دا کورتم نیت لائی کلا پا اوتل که کلا دا پلن بی ایزر په خوند براد استفاده تنه کولا دا برمون چلاول برم پښیم نه واخستی یا چبم ورور ته ورګ نور میسی خپل استفاده تنه کولا او شکر دغلم لکای او زما د ملوی شي بیا بدن دا تکلیف او جنی ټنشن وو بدل ما د چې یو خوته د یو میلیون ګټه ای او چې عمل بدل په مال څه بدل یو میلیون ګټه د خوش کول دې عملیانو نه به مو شان اخستو دې برار لا کول رامای شو یا وشای بل شای ما به تنافستو ما به بیا مرکیت تولو مرکیت که مونگه خرسو ده تیگی غمی و گتمه بل شای بل شای ملین خرسو براولو بایش کلو نا نای مرسه کلو نا ده بمیا بلده خرسو بل هم پدی من ما دو بچان نارم تلیم کهی نو ده زوی بگلر تنجی پلاره تن چی ری لارشی که مونگ ده دخوشی که تلارشی وڅخه من پلارګه اکا کا وګړه زمون تر دې وسکینې شپې ته تبرکشه او زه بیا وځم چې بچی زوخار کوم روزګار کوم په چې راوړم بیا له مطمئن کوم په ما سره ډېر انجولانو چې ملینر دی جرمني کې دي څوک امریکای کې دی ما نه په عمر کم کاندې او کله چې ما نه پاکل کوم ځای دی خو هغه داسې وکړ چې ژوند جوړول ته فکر وو آئندا ته فکر وو کوم مطلب شو نه وو بدن ما چې بل به وندم ژوند وو موټر وو کور وو کجوند وو
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د اسلام د یو بسګر زوی دی د پرخره دوی بوجي بارکړي او خپل کلی ته روان وي چې په لار کې پولیس نشي دا چې اسلام ولی پولیس ونیو په بوجوی کې څه دی او رسته به څه پیښ شي دا په ډرامه کې واورو
یار اسلامه بچی سکل خډیر باران نه وشو کدا کوګنار ورسیدل خډیر پیسې برا جوړی کی
رښتیا چې ډیر پیسې برا جوړی کی سکل به مفتی دی پر اوسه کال د تاریا کونی پیسې پر برما او تیل ولګی دی
که سکل تاریا قرضانه نشي فردمو پکې کیږي له خیره
خو ان شاء الله چې سکل وخدای په کاروزی راکی
سلام جان په سلګه
السلام علیکم
وعلیکم السلام جانداد استړی مشی
تم استړی مشی خیر یوسی
جانداد کاکا استړی مشی
خیر یوسی وراره تم استړی مشی
خیر یوسی
سلام جان خدای دې خیر کی څه شي کری
والا بلک خو غټ نه کوي ما ول کوکنار به وکرم
یار دا خو دې فکر کړی دې سکالو به هم ډیر دي زمکه به ډیر خو کوکنارو کی
بس مونږ هم خدای ته دغه امید لرو
سلام جان پزمکه کی دغه خشخش کری
او دغه خشخش پکې کرم ولی دغه خشخش خراب دی
خراب نه دی خدا خشخش دومره اصل نه ورکی
دغه خشخش موږ د پروسا کال کوکنارو څخه راټول کړی دی مو خوتل دغه خشخش کرو
ته دی فیل په وکی وی دی بابا اوس له خارج نه وی او ډیر خشخش راغلی دی
نو دا نه وی خشخش کومې خګړې لري
یا خو تر دې دوه برابر ډیر تاریا کوي او بل نو مرز نه کوي
خا خا دا خو ډیر خ خشخش دی دا چیرته پیدا کیږي
دینی وکیل حاجی سمت خان خو به پیژنې
او پیژنمې
حاجی سمت خان دغه ډول خشخش لري دغه کاروبار دی
والله دا خو خبره ده زبام دغه نیو خاش خاش وکرم
خزن ولارم دی خدای پامان
پمخه دیخه
کاکا پمخه دیخه
اسلام ته چندات خبره می خواخ شو که مونګم دانی می خاش خاش وکرو خبوی استاد څنګه خواخه ده بچی
بیخی می خواخه ده ما موریدل جنوی خاش خاش ډیر خدی
نو ته داسې وکا چې هم دا اوس دستینه وکړی تلار شه او لاجی سمد خان څخه دوی بوجی خارجي خاش خاش راوړه
سمد پلاړه د دې زم
الکه ته موټر ودرو چې دې ځوان په خرڅ بار کړی دي
پر برګ سر کومندان صاحب
الکه ودرېګا اه
دادا ولاړم کومندان صاحب
دا دې څه شی را بار کړی دي
څه شی نشته د کور سودا ده
د کور سودا خو هر شی کې ده شي څه شی دي
خاش خاش دي
خاش خاش څه کوي
پلار می ویل راي وړه نه پوهیږم چې هغه څه پرې کوي
دا دې لکومه ځای راوړل
لنوي کلی څه خمیر راوړل
نو ته نه خبر چې خاش خاش قاچاق دي
څه شی قاچاق خاش خاش خونه دي قاچاق
دا خاش خاش کری او بیا په تاریا کو زموږ ځوانان اخته کوي بیا وای چې خاش خاش نه دي قاچاق
نو که قاچاق وای اوس په پاره کوڅه او بازار کې ښکار نه خرڅېدای
نو په کوڅه او بازار کې خو ډیر غیر قانوني شیان پټ خپتیږي
قومندان صاحب خاش خاش خو موږ تل را نیسو او یې خرڅو تر اوسه پوری پولیسو څه نه دي راته ویلي
وخوانی وختونه تیر شو نور هیڅوک دا کار نشي کولای
ولی اوس څه پېښ شوه
اوس خاش خاش هم غیر قانوني او قاچاق بلل کیږي
دا چا ویل چې خاش خاش قاچاق دی
قانون وایي قاچاق دی ډېرې خبرې مه کوه
نو خاش خاش خو هر ځای ښکاره خرڅېږي
ته یې ماته را وښیې چیرې ښکاره خرڅېږي
په نوي کلي کې ښکاره خرڅېږي
راځه موټر ته در وښیې ته چې لاړ شي د پولیسو اوضې ته ډېرې خبرې مه کوه
نو هغه سړي ته ولې څه نه وایې چې دا خاش خاش خرڅوي
راځه هغه سړی به م ته را وښیې چې څه نومېږي او چېرته اوسېږي
خیر دی قومندان صاحب ما خوشی کوي زه نه وم خبر چې د خاش خاش را نیول او خرڅول قاچاق دي بیا به داسې نه کوم
درځه موټر ته در وخېژه ډېرې خبرې مه کوه سبا به بیا وایې چې زه نه وم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دي ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو همدغه خاش خاش د کوکنارو تخم دی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان